द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګونکو السلام علیکم دا وی او ای دی ودا نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 10 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې مو کوربا ز مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. نمرې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ وویل طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه نه بلکې د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د ماسکو د غونډې یو نتیجه دا ده چې افغان حکومت یې تر څه حده پورې یوازې کړ او د ټرمپ اداره وایي دوی ښایي پر ټاکلې نیټې باندې کانګرس ته دا ونشي ویلای چې آیا دوی د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله په چا باندې بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ وویل له طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه نه بلکې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره په واشنگټن ډي سي کې په هغې غونډه کې وکړه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی لخوا جوړه شوې وه. خلیلزاد له طالبانو سره د قطر خبرې مثبتې وګڼلې او د افغان حکومت د نظر پر خلاف په ماسکو کې د افغان سولې په اړه د شګو خبرو هم هرکلی وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د ماسکو د غونډې یو نتیجه ده چې افغان حکومت یې تر څه حده پورې یوازې کړ. د ماسکو په غونډه کې د طالب استازو تر څنګ تر 500 پورې افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون وکړ خو په ناسته کې د افغان حکومت استازي نه موجود. په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د څار امریکایي ادارې فریډم هاوس تر مخه پاکستان کې په عدالتونو او میډیا باندې د پوز د اغیز له کبله تیر کال شو عمومي انتخاباتو کې عمران خان ته ګټه رسول شوې، څوک چې د انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان وزیر اعظم شوی. فریډم هاوس د 2013 کال په خپل رپورت کې ویلي که څه هم پاکستان کې تیر کال په شوي عمومي انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ زیاته مقابله شوې خو په عدلیه او میډیا باندې د پوز اثر د دغو انتخاباتو توله د عمران خان اړخ ته اړولې وه. د رپورت تر مخه پاکستان کې د آزاد میډیا غلي کولو او په عمومي انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله په دغه هیواد کې جمهوري واک ته زیان رسیدلی. د امریکا د انساني حقونو یو ډله چې په ایران باندې پام ساتي وایي تهران سره نږدې د ښځو په زندان کې د یو بندي خپلوانو ورته ویلي احتجاج کوونکي ښځینه بندیانې د امنیتي ځواکونو لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ شوي. په واشنگټن کې د عبدالرحمن برومن مرکز یا ای بی سی لخوا د جمعې په ورځ په یوه چاپ شوي راپور کې راغلی دی چې دغه ښځینه بندیانو وروسته له هغې احتجاج وکړ کله چې پوه شوې چې د ایران د انقلابي ګارد د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت به له زندان څخه نه خوشي کیږي. د ایران د انقلابي ګارد څلوېښتمه کلیزه د فبروري د میاشتې په 12 نیټه لمانځل کیږي او هر کال په دغه ورځ یو شمیر بندیانو ته د ایران د ستر رهبر لخوا بخښنه کیږي. د دغې پیښې په اړه د ایران په دولتي خبري رسنیو کې څه نه دي ویل شوي. د ټرمپ اداره وایي دوی ښایي پر ټاکلې نیټې باندې کانګرس ته دا ونشي ویلای چې آیا دوی د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله په چا باندې بندیزونه ولګوي او کنه. د امریکا سینټ د فبروري 8 نیټه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته ټاکلې وه تر څو دا روښانه کړي چې د جمال خاشقجي د وژنې تر شا د چا لاس وه. جمال د سعودي اجنټانو لخوا د ترکیې په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې په تیر اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د کانګرس مشرانو په اکتوبر کې د ټرمپ ادارې ته 120 ورځې وخت ورکړی و تر څو په دې اړه د خپلو پلټنو پایلې اعلان کړي. د ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر دا واک لري چې که مناسبه وګڼي نو د کانګرس دغه غوښتنه رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دوی د خاشقجي د وژنې له امله له وړاندې څخه ګامونه پورته کړي. د بیلګې په توګه تر شلو زیاتو چارواکو ته ویزې رد شوي او د 12 نورو کسانو پانګې کنګل یا فریز شوي دي. روسي ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د عرب لیگ هیوادونو ترمنځ د خبرې ته کار کوي چې د بشار الاسد تر مشرۍ لاندې سوریه یو ځل بیا دغه ډلې ته ورګډه کړي. کرملین د تلیوال دی چې د اسد رژیم په دې هیله یو ځل بیا ډیر ژر قانوني وګرځوي تر څو د دغه جګړې ځپلې هیواد د بیا رغونې په برخه کې مرسته وشي او په واک باندې د اسد منګولې نورې هم ټینګې کړای شي. کرملین دغه اسد پلوي سیاست په مصر، عربي متحده اماراتو، عراق او سعودي عربستان کې پر مخ وړي. د دې لپاره چې په ټونس کې د عرب لیگ هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د سوریې ورګډېدو ته لاره پرانیزي، هغه څه چې د مارچ د یو دیرشمې د سرمشریزې په اجنډا کې نشته. د 22 هیوادونو عرب لیگ په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې د اسد رژیم د هغو سنی مسلمانانو د ځپلو لپاره ظالمانه کمپاین وکړ کوم چې د ده پر ضد راپاسېدلی وه. په دغه مهال ګڼو عربي هیوادونو له سوریې څخه خپل سفیران بیرته خپلو هیوادونو ته غوښتي وه. د امریکا پوځ وایي دوی په سومالیا کې په روانه اونۍ کې د الشباب په نامه د ترهګرۍ ډلې پر ضد دوه هوایي بریدونه کړي چې 15 ترهګر پکې وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندې یا افریکام د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دغه بریدونه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو ترسره شوي دي. دوی دا هم وایي په دغه بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. او وروستی خبر دا چې ډاکټرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي کلنۍ معاینې راپور د جمعې په ورځ هغه ته وسپاره. دا د ولسمشرۍ پر مهال د هغه د روغتیا دوهم ځل طبي معاینه وه. سپینه ماڼۍ هیله څرګندوي چې د 22 کلن ټرمپ سږني معاینات به د تیر کال په پرتله ښه وي. تیر کال د ټرمپ د رښتینی روغتیا په اړه پوښتنې راپورته شوې وې. د هغه ډاکټر ویلي چې د ولسمشر روغتیا ښه ده او کولی شي 200 کاله نور هم ژوند وکړي که چیرې هغه صحي خواړه وخوري. د 2013 کال په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې ټرمپ 1.8 کیلوګرامه وزن لري او مناسبه به وي چې له 4 تر 8 کیلوګرامو پورې خپل وزن کم کړي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو، دا وی او ای ډیوا ده. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سي له سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ وویل طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه نه بلکې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي خلیزاد دغه خبره په واشنگټن ډی سي کې په هغې غونډه کې وکړه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی لخوا جوړه شوې وه. پام وکړئ په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار بختور شاه په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه نه بلکې د امن په سر لوزنامه کوي. نوموړي د جمعې په ورځ د امریکا سر ښار واشنگټن ډی سي کې د سیړنې د ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د افغانستان د سولې په اړه یوې دستورې ته د وینا په وخت وویل:
My overall goal is at the direction of the President and the Secretary of State not to seek a withdrawal agreement. But the peace agreement
de kharija wazir de larkhawon sarasam zama da halu zalo gharaz da de ki da aman yawa lawznama tarsa rakdam na che da amerikai askaro da wistalo zaka che da askaro watal da aman sara talali di khuda khabari yawaz da watalo la para ne di
نموړی په قطر کې د افغان طالبانو سره شوی خبرې غټوري وبللې او دغه د افغانستان د تلپاتې امن لپاره یو پیوړې ګام وبلو.
After many conversations we have reached an agreement.
د ډیرو خبرو اترو وروسته موږ د طالبانو سره د سولې پاړه په یو داسې نظام متفق شوی یو چې دا خبره به یقیني کوي چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې یو ځای یا نړیواله وسله ډله هم د امریکا یا د امریکې د ملګرو هیوادونو پر ضد ترهګري نه کوي، او کچیر طالبان پر راتلونکي حکومت کې وي نو هم به د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي.
تیر ورځ د روس پایتخت ماسکو کې هم یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د طالبانو د استادو سره خبرې اترې کړې وې چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ناست و. ولې د افغان موجوده حکومت استادو پکې ګډون نه وکړي او نه یې د دغه غونډې تایید کړی و. خو د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د نیوکو پرته د دغه غونډې هرکلی وکړو که چېرې د افغانستان د سولې لپاره لاره هواروي.
With regard to Moscow, Russia's role, we welcome a positive Russian role that facilitates
د ماسکو د غونډې په اړه زه دا وایم چې کچېری روس د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره اواروي نو زه هرکلی کوم. زه ټولو نړیوالو ته وایم چې زه د سولې واک یوازې په خپلو لاسو کې ساتل نه غواړم.
په واشنگتن کې د افغانستان د امن د هیلو په موضوع را جوړ شوې دغه غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه علاوه د یو ایس آی پی لپاره د ایشیا د څانګې مشر اندریو وایلډر، د امنیت مرستیال سلاکار سټیفن هیډلی او د یو ایس آی پی صدر نینسی لینډبورګ هم ناسته وه.
نو قدرمنو اوردونکو، له افغانستان څخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د ماسکاو د غونډې یو نتیجه داده چې افغان حکومت یې تر اتحاده پورې یوازې کړ. د ماسکاو په غونډه کې د طالب استازو تر څنګ تر 500 پورې افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون وکړ، خو په ناسته کې د افغان حکومت استازي نه و موجود. پام وکړئ په دې اړه یو تفصیلی راپور ته چې زموږ همکاري منظر شهی چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي چې د ماسکاو غونډې یو نتیجه داده چې افغان حکومت یې تر یو څه حده پورې یوازې کړو. ریچارډ اولسن په ماسکاو کې د افغانستان په موضوع دا هفته شوې غونډې په اړه خبرې کولې. په دغه غونډې کې د طالب استاسو تر څنګ تر 500 پورې مخورو افغانانو او د مدني ټولنې غړو برخه واخیسته، چې پکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم و، خو په ناسته کې د افغان حکومت استازي موجود نه و. د غونډې په ویډیو او تصویرانو کې د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی د حامد کرزی سره اوګه په اوګه ولاړ لیدل کېږي، چې شاوخوا ورسره د ولسمشر اشرف غنی نور سیاسي مخالفین هم وي. په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې معاونیت ته کاندید او د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح په یو ټویټ کې د غونډې ګډونوال د بیوقوفانه په نوم یاد کړل او ویل چې د غونډې ګډونوال دا مفکوره پخه کړه چې موږ د قبیلو جالی یو او یو ریاست نه یو. افغان حکومت ماسکاو ته د طالبانو د تک په سر ملګرو ملتونو ته د روس خلاف شکایت کړی دی، ځکه چې ماسکاو ته تلونکو ځینو طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو په هغه فهرست کې دي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پرې د سفر پابندي لګولې وه. خو د ماسکاو په غونډه کې شرکت کوونکو ځینو کسانو د ناستې دفاع کړې ده. د بلخ ولایت پخوانی والی عطا محمد نور په واشنگتن پوسټ کې یو مضمون کې لیکلی، د روس پروسه به د زلمی خلیلزاد مذاکرات نور مضبوط کړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د خبرو سو دورې کړې دي او تیره میاشت د وروستۍ ناستې وروسته دواړو فریقینو په خبرو کې د پرمختګ نښې څرګندې کړې. د دواړو طرفینو ترمنځ د خبرو د دې میاشت په 15 نیټه ټاکل شوې ده. طالبانو تر دا مهال د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه مذاکراتو نه ډډه کړې ده. افغان سیاسي سیډونکو مشتاق رحیم وایي د مدني ټولنې فعالانو د ماسکاو په غونډه کې د ګډونوالو خلاف سخت غبرګون ښودلې. افغان خبریال سمی یوسفزئی چې د سو کلون راهسې د افغانستان په موضوع خبرنګاری کوي وایي د ماسکاو غونډې دې تاثیر ته سخت زیان رسولی دی، چې افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې د طالبانو خلاف متحد ولاړ دی. هغه وویل د ماسکاو غونډه د طالبانو لپاره ګټوره وه، خو د ولسمشر اشرف غنی یې په نتیجه کې یوازې وښکارېدو. روس د تیرو سو کلونو راهسې په افغانستان کې خپل نفوذ د زیاتولو کوششونه کوي. څېړونکي وایي روس ویره لري چې په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ اثرات به د روس د مسلمانانو آبادۍ او مرکزی ریاستونو ته ورسیږي. د مسکو د غونډې نه یوه ورځ وړاندې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په امریکای تور لګولې دی چې په خفیه ډول د طالبانو سره مذاکرات کوي او د افغانستان گاونډي هیوادونه یې په تیاره کې ساتلې دي. هغه وویل چې روس د داسې ډول بین الافغاني مذاکراتو خواهش لري چې افغان حکومت هم پکې شامل وي. پا په واشنگتن کې د ویلسن سنټر سیړونکو مایکل کوګلمن وایي د ماسکو غونډه د روس لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په لور یو ګام دی، خو هغه زیاته کړې ده چې د افغان حکومت د شمولیت بغیر به د ماسکو پروسه به د امریکای او د طالبانو د مذاکراتو پر ضد وي. ریچارډ اولسن د روس نیت ته د شک په نظر کتنه کوي، وایي لکه د طالبانو په شان د روس تر ټولو لوی هدف د افغانستان د امریکایي ځواکونو انخلا ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
ترنو قدر من اردن کو وس هم رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چی وای د پاکستان پاوز په تیرو ټاکنو کې د عمران خان لپاره ګټه رسولې ترڅو د بریالۍ کړي. په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د څار امریکایي ادارې فریډم هاوس تر مخه پاکستان کې په عدالتونو او میډیا باندې د پوز د اغیز له کبله تیر کال شو عمومي انتخاباتو کې عمران خان ته ګټه رسول شوی، څوک چې د انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان وزیر اعظم شوی دی. فریډم هاوس د 2013 کال په خپل راپور کې ویلي کڅه هم پاکستان کې تیر کال په شوی عمومي انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ زیاته مقابله شوی، خو په عدلیه او پیډیا باندې د پاوز اثر د دغو انتخاباتو توله د عمران خان اړخ ته اړولې وه. نورحال نوشروان قلندر په دې راپور کې درکوي.
د کال 2013 په خپل رپورت کې فریډم هاوس ویلي دي که څه هم پاکستان کې تیر کال شوی عمومي انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله شوی و، خو په عدلیه او میډیا باندې د پوز اثر د دغه انتخاباتو توله د عمران خان اړخ ته اړولې وه. په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د سار امریکایي ادارې فریډم هاوس تر مخه پاکستان کې په عدالتونو او میډیا باندې د پوز د اثر په نتیجه کې د شو انتخاباتو له امله عمران خان بیا د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو. د رپورت تر مخه پاکستان کې د ازادي میډیا غلي کول او په عمومي انتخاباتو کې د لاسوهنې لقبل په دغه هیواد کې جمهوریت اقدار پخکته تللی دي. د عمومي ټاکنو نه وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر د انتخاباتو وړاندې دا وکړې و چې د 25 جولای په ټاکنو کې د درغلې تیاری شوې دي. اوس چې د ټاکنو په نامه به سپاتې وي هغه یوازې د ټاکنو رسمیت پوره کیدل دي. د مسلم لیگ نواز شریف ډلې مشرانو هم زیاتره په خپل انتخابي کمپاین کې د اشارو په ژبه پوز باندې ټکونه کړو او د ټاکنو وروسته خو بیا دغه تورونه نیخ په نیغه په پوز لګولی وو. خو د جولای 25 نیټې انتخاباتو په اړه باندې د پاکستان د پوز ویان د سیاسي جماعتونو دغه تورونه رد کړي وو. په ټول ټاکنو کې د پوز په کردار د سیوا شو ټکونو نه وروسته د پوز ویان خپل سپیناوي کې ویلي وو چې پوز د هیڅ یو ډلې سره سیاسي تړون نه لري او یوازینې وظیفه یې صفا ټاکنو کې د ټول ټاکنو د کمیشن سره مرسته کول دي. د پاکستان د نورو لوی ګوندونو ترڅنګ د پښتنو درې وړو ملت پاله ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي هم د جولای 25 نیټې عام انتخابات له درغلې ډک بللی وو او د هغه نتیجو له منلو څخه یې انکار کړی وو. د پښتنو د درو دغه ملت پالو ګوندونو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مذهبي ګوندونو مشرانو هم چې د ټاکنو لپاره د متحده مجلس عمل په نامه اتحاد جوړ کړی وو دغه انتخابات د درغلې ډک بللی وو او د دې د نتیجو منلو څخه یې انکار کړی وو. د فریډم هاوس په رپورت کې هر کال په نړۍ کې د جمهوریت او د ازادۍ په اړه باندې رپورت ورکړی کیږي. فریډم هاوس په خپل رپورت کې ویلي نړۍ کې په 14 کال پر لپسې ازادي پخکته تلې او د نړۍ په ټولو بر اعظمونو او ګڼ شمیر هیوادونو کې ازادي کم شوې چې پکې د امریکې په شان د اوږدې مودې راهیسې جمهوري ملکونه او د چین او روس پرنګه امیرانه حکومتونه هم شامل دي. رپورت کې ویل شوی دی په شلمه لسیزه کې تر لاسه کړل شو آزادو په مقابله کې په مجموعي توګه د لاسه ورکړل شوی آزادي اوس کم ده. دا یو مستقل او د جمهوریت لپاره بدمرغي بللې. فریډم هاوس ویلي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د آزاد میډیا عدلی د کرپشن خلاف جوړ کړی شو حفاظتي تدبیرونو او د انتخاباتو قانوني حیثیت په شمول د ملک په اهمو ادارو او جمهوریت روایتو هم لیکوي. د رپورټ تر مخه د امریکای جمهوریت ډیر مضبوط دی خو دغه جمهوریت د بقا د خطرې سره مخ دی. د امریکای جمهوریت دا وخت د ازادۍ په پیمانه باندې د یونانو، کرویشیا او منګولیا سره په سب کې ولاړ دی، خو د جرمنی، فرانس او برتانیې نه بیا ډیر وروسته پاتې دی. د چین په اړه په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې د 1 میلیون نه زیات د یوغور اقلیتي مسلمانان د بیا تعلیم په مرکزونو کې په زور مجبوره کول کیږي چې پکې د چین جوړ کړی شوی نصاب د لاندې تعلیم حاصل کړي. د رپورټ تر مخه روس او ګڼ شمیر نور ملکونو کې خبریالان او د بشري حقوقو فعالان د ډیرو بدو حالاتو د لاندې خپلې ذمہواری ترسره کوي. ډیرو خبریالانو د آزادو خبرونو ورکولو لپاره خپل ځانونه د بندي کېدو، تشدد او د ژوند د خطرو سره مخ کړي دي. د فریډم هاوس رپورټ وایي په ټول منځني ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو کې په کال 2013 کې امیرانه حکومتونو خپل سیاسي مخالفین په زور غلي کړي او د دغه سیمې په یو شمیر جمهوریتونو کې هم د خلکو آزادي کمه شوې. خو فریډم هاوس وایي په عراق او لبنان کې شوي انتخابات په دغه هیوادونو کې امنیت راوستلی شي. د سعودي عربستان په اړه رپورټ کې ویلي شوی د خزو په ګاډو چلولو بندیز لري کولو په سر سعودي حکومت په ټوله نړۍ کې ستایل شوی، خو هلته بیا چارواکو د خزو د حقونو فعالان نیولي او د حکومت په ضد که لږ ډیر مخالفت شوی نو دغه فعالان یې هم نیولي او د دوی آواز یې غلي کړی دی. رپورټ وایي هغه شهادتونه هم زیات شوي دي چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان په شخصي توګه ترکی کې په خپل کونسلګری کې د جلاوطن سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړی وو او هغه باقی پاتې تمې ختمی شوي چې د سعودي دغه ځوان ولی عہد به د خپل ملک یو اصلاح پاله مشر په توګه مخې ته راشي.
قدرمنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بانو کې د پولیسو د پولیو یو نوی کیس موندل شوی او لاغي وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې خپل حالې ځلې توند کی دا چې کوم کارونه بکوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د صحت د چارو سلاکار ډاکټر جواد آصف سره د ډیوی خبریال ارشد مومن یو مرکه کړي په ګډه ورو
زمانوم جی ڈاکٹر جواد واسف سے د حکومت کم اصلاحاتی ایجنڈا دا پاگی باندی دی دا مشیر پتور باندی کار کوما دا محکم صحت سرا دین اپریلا سا پا مشہور کمم یو کیس ریپورٹ شو دا دین اپل تابلو کی یو مشہور دی رہا ہے کی پلار ویسو مدین آگتا دا ویسین دینائی کرو اکارڈنگ تو دی ریزلٹ دا پوزیٹیو ڈیکلیئر سو دین علاوہ زمان چی کم گورنمنٹ دی ہیلتھ منسٹر سیف دی خیبر پختونخوا سیم دے خان سیف انسٹرکشن مطابق کمیٹڈ دی تیر دا پولیو ہمیشہ دا پارا مو دا خپل خلق نہ ختم کو یہ سرا سرا مو غواڑو چی دا قوم خپل خلق دا خبر هم سیریس واخلی او خپل بچو ته دا ویکسینیشن پټی مو کی چې دې مرض نه زکه چې دې پولیو دا سی دا غړي چې دې ویکسینیشن ته یو خاص خلق غور کی سمودې دا پارا دا خپل بخپل بنشنه کور کول سٹارټ شي هغه دوی هارد ابیلیټی نو سیدا اوس مونږ کې دا ټول کوم یو ایشو ور دي خلاف جهاد وکړو او دا د همیشه د پاره مونږ د خپل مشروعات نه ختم کو نو څنګه دي اترې کې خپل ملکونه دي هغه په شان به مونږ همیشه د دې دغه پیغام شو او زموږ غواړو به همیشه د دې چې کوم مسرات وي چې هغه یو مشروعات بیا یو د خپل لایف ټایم د کمزوري په خو باندې دا غو باندې راشي او د باندې نو هغه د بچیږي نو زموږ غواړو به خوشاله ژوند ولرو شي.
هیلث ډیپارټمنټ لخوا هم داسې رپورټونه راځي چې د انکاري والدینو شمیر زیات شوی دی. کوم داسې پلانینګ لري، کومه داسې تګلاره لري چې دغه انکاري والدینو شمیر چې کوم دی دغه راکم کړی شي او هغوی دې ته رضا کړی شي چې خپلو بچو ته پولیو قطرې ورکړي؟
دیکھیے جی مونگا پہلا نے یو ڈے اسٹریٹجیکلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپروچ کی لاد خلق تھا جدید پر کمیٹی جوڑی تھی آئی کہ مونگ کوشش کو جی لوکل مشران مولیان نو داسی تعلیم یافتہ خلق کم کلو کی خبر و اثر کی دی شی خلق مان لدی رسول جو جون گٹا مونگ را ہوندو او ہا بیا پلان لزو ہا تے ملت داری کو پویو یے چې آیا ستا لکه مطلب دا انکاری توب دی ماشوم باندې ژوند څه اثرات رسولی شي. نو مونږ پوره کوشش کوو چې د هر مکتبه پر خلک هغه کې مونږ سره په یو کلی په لیول یا یو کونسل په لیول مونږ سره وي او هغه مونږ هغه کې مونږ سره شریک وي او دا د کوم د اکشن خلاف مونږ کوم لیول باندې تم جهاد کوم چې دا مونږ په ټایم باندې فارغ شو.
خاجی سر پټونه دي چې څومره لوی خطر دی پولیو خاص کر د خبر پختونخوا په لابلو برخو کې او د قبایلی ازلو کې ځکه چې دا سر پټونه راځي چې دلته د سیسټم اوسم دي چې دلته په وبو کې د پولیو وایرس چې کم دی اغه شتون لري.
جی دا هو چې زموږ د دې چې کم ای او سی دی اغه مطابق چې کم رپورت هیلث ډپارټمنټ تور کړی شي وي دی او سود بدري ډیسټریکټ کې دا چې دي چې کم کې دا کوهارټ نوم مشکل شي دی دا نونو نو مارش کله شي ودی نو موږ کوشش کوو چې ټایم ټو ټایم دی باندې فوکس کوو او دا کمپین جاری وي او واړه د خپل مرسته په ټایم باندې سلای
ډیر مننه ډاکټر صاحب
ډیر ډیر مننه.
نو قدرمن اوردونکو د خبرونه ورستای راپور د سواد له معلم جبې څخه د چیرې چې د یخ پر سر لوبي یا د سکی د لوبو درې ورځې سیالي پیل شوې دي. فیاض ظفر نور حال درکوي.
د ستای سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالي د سواد خاسته سیمه معلم جبې کې درې ورځې د سکی یا په ووره د خويدو لوبي شروع شوې دي. معلم جبې کې هر کال په دویمه میاشت کې د لوبي کیږي چې پکې د هیواد د بلابریو سیمو او د معلم جبې ځای لوبغاړي برخه اخلي. د لوبي کتوله د هیواد او د نړۍ نه ګڼ شمېر خلک راځي. د امریکې نه د لوبي کتوله راغلي رابیه بختیار دی وتوای
سوات ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک
بہت ریچ ہسٹری ہے. سوات یو داسې ځای دی چې د سکینګ په حوالہ یو ښه تاریخ لري او ډېر خلکو ته د دې په اړه کې پته نشته. په سوات باندې یو سخت وخت تیر شوی دی. زمونږ د پاره د فخر او خوشحالۍ مقام دی چې دلته نن د لوبي کیږي او په دې کې ځای خلک هم پرخه اخلي او د پاکستان او د بهر هیوادونو نه هم خلک ته د کتوله راځي. د سکی په دې لوب کې د سلورو ټیمانو کې شامل لوبغاړي برخه اخلي او سبا د خالی پورس به دا میله سرترسي. د سکی د لوبو سره د واورو په دې میدان کې دیرش ماشومانو ته د سکی تربیه هم ورکول کیږي. د مردان نه دې لوبې کتوله راغلي هم وايي چې د ماشومانو په خاص فرمایش دلته راغلي وو.
سره د وړو هم راغلی دلته کې او سکین فیسټیوال نن آغاز شوه دی. د لپاره مونږ رالو بچو ډیر زور لګولای په وجه مونږ رالو او ډیر ځات خوشاله شو راتلو. ما دم رخ ارینجمنت شوه دا زه دم رخ کولې جوړ شوه دی سکی دم رخ ارین پوره پاکستان کې داسې نشته دی.
ګنډش مر خلک ملم جبیتا د ووري کتو د پاره هم راځي او کله چې د سکی د لوبکیږي نو بیا ګنډش مر خلک ملم جبیتا راځي چې د موسم او لوبې دوانو نه مزه واخلي. یو ماشومه ګولونه وای چې څوک د سکی او څوک د موسم نه دلته په مالم جبې کې مزه اخلي.
مالم جبې کې د 3 ورځې فیسټیوال روان دی او څوک سکی کوي لګیا دی او څوک د موسم مزه اخلي لګیا دی. زه ملک خلکو ته درخواست کوم چې غي دلته مالم جبې تر شو د دې خوبصورتي وګورئ.
په واره د خویدو په دغه لوبه کې شامل یو لوبغاړی رحمت علي وای چې مالم جبې کې د سنو سکول جوړولو ډیر زیات ضرورت دی.
خدل ته جید پهل نه پهلا مین شیز چې دغه سنو سکول ولی چې نل تر خلک زکه د غدی چې اغه سره هلته سنو سکول له سنو کالج دی چې دلته مو ته سنو سکول لغښ زموږ بچو کې ډیر زیات ټیلنټ دی او ان شاء الله انټرنیشنل سطح باندې دوی مخکې بیت لشي.
یو شمیر سیلانیانو دی وتا ملم جبې د ډیر خراب سړک ګيله وکړه او ویوي چې ملم جبا ډیر خسته سیمه ده او سړک یې ډیر خراب دی او حکومت د ملم جبې دا سړک جوړ کړي نو بیا به ډیر زیات خلک د سیمه او د لوبي کټوله دلته راځي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا مالم جبا سوات.
ترنو قدرمن اوریدون کول ملتیام او یو نړی مننه د ډیوی سهرنې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. خو په یاد مو وی چې په همدې څپو به پرتنو کو سر شی بو کې د مشال رادیو خبرونه پیلېږي. د ډیوی تر مخمنې خبرونه پورې مو کوربا ز مجاهد جواد او د خبرونه پروډوسر نوشروان قلندر د اجازه غواړو. د خدای پامان خې چاره ولري.